درنو دوستانو ستړي مشي تاسو ته رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبری خبرونه کې مو زه اجمل اندهار کله کوم. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیسیف وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونه د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. د فراد د خزو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو له حکومت یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغولې مسؤلیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. او د بدن د ښکلا د برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روغ دو میرمنو د روغتیا پالان وایي چې د روغ دو میرمنو شمیر رستربلی په زیاتې روده او په روغتیا مرکزونو کې هم د دوی د درملن لپاره لازم ظرفیتونه نشته دي. تاسو لا پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سپورت ونیس پروګرام هم لا یاد مباسي او همدارنګه به که وخت او ځین نور ریپورتونه او مطالب هم درته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وس هم دی. ازادي رادیو خبری ټولګه ترازو دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي بي پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په ارامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنېږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په ارامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویست سره هم کتلي و. له افغانستانه تر وتلو وروسته ښاغلي عبدالله د ثور میاشتې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلي عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هیواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هیواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن سوي و چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلي عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه و اخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپره سوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کور دننه نظربند و او ښاغلي عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل سوې وه. خپله ښاغلي عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه سوي دي. خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه سویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب را نه کړ.
مولدل چې د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله یې دا چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیسیف وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي د خوارځواکۍ له امله مړه شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرستې وکړي. یونیسیف په خپل ټویټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کې لیکل شوي افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوې چې سږکال یې په ډېرو برخو کې بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یاده ونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او للوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لنډو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوي او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړی، دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. له طالبانو مو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې که څه هم منلي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې، خو وایي دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسني حکومت د اپوزیسیون کارګر ګوند مرستیال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلي د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. ښاغلي لامی په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که څه هم افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې هم وضعیت ډېر کړکېچن و، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوږې له امله مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږی په داسې حال کې چې روسیا د اوکران په ویجاړولو تورنه ده. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغولې مسولیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړي. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې بوخت او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تفصیلې په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بیردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نوموړي د افغانستان له شمال لویدیځ ګاونډي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل
موږ په کلکه باور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د متحدینو په غاړه ده چې د شل کلن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسولی دی.
پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوي دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین د عراق خبر نه یاد امریکا په عراق کې حمله کړې وه، په لیبیا کې هم کړې، مصر کې هم کړې وه، یمن نور جیو کې هم کړې ده. مارا مغر نه یاد دا یادې د خپلو موخو دپاره د دې لپاره چې امریکا ډېر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصولو نړیوالو قانونو کې دا ملامتۍ د ملګرو ملتونو د مشروع په بنیاد باندې چې تاسې اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په هرین د بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پړنو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین معارج په خبره شوروي اتحاد بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوی ویجاړې کړي او درنه مرګ ژوبله یې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خیسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنېدو وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیځ په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 ام اوریدلای شئ. همدارنګا دی اف ام للاری زموږ خبرونه په 0.15 په ټول افغانستان کې، البته په لویو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب، خبرونه او ریپورټونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبسایټ ازادي راډیو .com کې وګورئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم تعقیبولی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي، همدارنګه هغه صوتي پیغامونه یا غږیز پیغامونه او یا هم ویډیوي پیغامونه چې تاسو پکې د خپل سیمې د حالاتو په اړه موږ سره وغږیږئ، موږ به ستاسو غږیز پیغامونه په راډیو او ستاسو تصویري پیغامونه یا ویډیوي پیغامونه په خپل ویب سایټ او فیسبوک پاڼه خبرې کو. تاسو کولای شئ چې دی واتس اپ د ازادي رادیو دی واتس اپ په شمیرو باندې لا موږ سره تماس ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه راته ووایئ. د بدن د ښکلا د برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. موږ وختل په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم واخلو، خو اړیکې ځواب نه کړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است، هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چله تیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل کې د بدن د ښکلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي. د طالبانو له وروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه له ورزش د ځوانانو زړه توروي او د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
هغه
ځای کې چې موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي، خو د طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیاتې ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
اوس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردي تر شا د داورانو په حضور کې خپلې سیالۍ وکړې او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنې چې ورزش یې کوه منع کړې وې او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو له ریپورټونو څو وبخې، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لدې به مو هم خبر کو چې د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي د روغدو یا په نشئی موادو د معتادو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازمي وړتیاوې نشته دي. همدارنګه به د خبرونې په دوهمه نمایي کې تاسو د تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خبرونه ده اغام واوري. د سپورت اونیزم لرو، د سپورت پروګرام به واوري، خو مخکې له دې چې د سپورت په پروګرام کې د سپورت په اړه ډیر نور مطالب واوري، راځي د نن ورځې سپورتي خبرونه به واورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له هند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د افغانستان په وخت 9:30 ماښام پیلېږي. د فدراسیون په وینا ملي لوبډله د یاد سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او کیدونکې لوبه د هندوستان په کلکتې ښار کې ده. افغانستان له دې وړاندې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه چې یو په دوه ماتې وخوړه. یاد سیالۍ روانه میاشت په هند کې پیل شوې او موخه یې د 2023 کال د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د شل اوریزو سیالۍ لوبلړۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4:00 پیلېږي. د بورډ په خبره د دې لوبلړۍ دوه نورې لوبې به د روانې میلادي میاشت په 2 او 4 وي. د کرکټ بورډ په خبره که افغان لوبډله دغه لوبلړۍ وګټي، نیغ په نیغه کولی شي چې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله له دې وړاندې له زیمبابوې سره درې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې وه چې د درې واړه لوبي وګټلې او د نړیوال جام سوپر لیگ په جدول کې د خو نمرو په اخیستلو سره مخکې شو. او سویلي افریقا تیر ورځ هندوستان ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هندوستان له سویلي افریقا سره د شلو ورځو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د ټولو وکټو په سوځېدو سره په شلو ورونو کې 211 د منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا یاد هدف د اوو وکټو په لرلو سره په 19 اوور کې پوره او لومړۍ لوبه یې له هندوستان نه وګټله. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د سوپر لیگ لوبې دي چې د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
دا راپورونو مرکو اوریدونکو برخه ته هرکلی کوو. په دې برخه کې لومړنی ریپورت د معتادو میرمنو په اړه دی. د معتادو یا روږدو میرمنو روغتیا پالان وایي په نشه یي موادو د روږدو میرمنو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالانې په روغتونونو کې د خو بسترونو، پوره خوړو او د روږدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وې، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره زیاتې شوې. له بله پلوه یو شمیر ښځینه فعالانې وایي د ښځینه معتادینو شمیر زیات شوی او دې چارې په ټولنه او کورنیو کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
عادلی
په 14 کلنۍ کې د خپلې خوښې پرته واده کړی. د عادلی د روږدې کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لالم د دپ بغل کې برته من چې یو د دراک دو د دراک کرار کرار دا غس کرار و سره مختصم او کرار د د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالتانه ده چې د کورنۍ غړي د روغ کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوي وي. د عادلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوسمهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پر برخه که هم کم اختراقلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری در لوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پر برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چی اجمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بیتر میشه.
لبل پلاوه بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادواله راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روغ دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روغ دو کسانو د زیاتی دو مخونی سی. دغه چاره در طول خواه و لپاره در اندیخنی ور مسئله ده. کورنی اندیخمنی دی په کورنیو کې تاوتریخوالی مخ په زیاتی دو دی. دغه چاره په طولنه که در یو دول بی نظمی سبب شوی
به هم زدن جامعه گردیده.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزې ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول. چې په هغه کې یو برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خو کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د فرمان په صادرولو سره د نشې توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منو ګرځوله، خو به هم په یو شمیر ګرم سیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینو معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
وړاندې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ. د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نخینې خاني نه ویني چې روسیه به په فنلند او سویدن د برید توان ولري. میر شیاجوانا پرون د غبرګولی په شلمه وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. تفصیل له احمد تکره.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال واوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
مر سیمه صدا د معروف ولسوالی د بارډر ته چیرمه یو علاجرغه ورته وای علاجرغه سیمه ده. نو پر دغه باندې د پاکستان له اړخه تار دی، زموږ لارې نسته. تقریبا د وړو ګونې دا ټیم دلته په 14,000 روپۍ ده. له بولدا کې موږ راوړو 2,500 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دي. طالبان چې کومې مرستې وکړي وروره، هغه بعضې خلکو ته ډېره ورسېږي، بعضې ته لږ ورسېږي. سر د خلاصو یو پارسل وریجې ګرڅه و دا مسکنان تواور کړی دی. بل مشای نه دی لدلی، نه روډ لرو نه کلینیک لرو. طالبان ته زموږ دا خواښ دی چې دا زموږ روډ دی راپوخ کړي او کلینیک دی راکړي. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیایو، پاکستان لار نه راکوي، هغه پر لارې مړ شي. دوی درې شپې موږ وتار ته وکړو، موږ نه یې لکوي، نه د سکرې. دا زموږ خلک لري تر اوسه معروف ولسوالي فعاله لا نه ده. دا د سکرو په بابت کې طالبان خو پاکستان
افغانی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په طالبانو باندې ټوله نړۍ د دې ترڅنګ ټول افغانان خبریالان رسنۍ دا ټول اور باندې غږ کوي چې ټول شموله حکومت راولي په رسمیت په موږ پیژنو. اقتصادي ستونزې به مېسته سي، سیاسي ستونزې به مېسته سي، هر څه به خدای خیر خیریت کوي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تېر حکومت رئیسان وزیران والیان او دا راولي بېرته په وظیفه باندې وګمارئ، بلکې د ټول شموله حکومت څخه هدف دا دی چې تاسو چارې کارونه اهلي کار ته وسپارئ. د مخابراتو وزیر مو کمپیوټر ساینس پوهنځي ته وګمارئ، انجینر وګمارئ، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پوهنځي فارغ وګمارئ، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلې حق خلک وګمارئ. نو بیا به تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګمارئ په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې موږ کم قدرونه دي هغه به هم یو ورته د راتګ دپاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړئ دا کمیسونه مو جوړ کړي دي. هغه وایي چې زه دلته درسه مدد څه وکم؟ په دولت کې وظیفه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکم؟ نو ستاسو څخه مې هیله دي چې داسې یو تګلاره برابره کړي تر څو د پوهنتون فارغې د پوهنتون استادان هغه کدرونه چې په دغه برخه کې درسونه په نړیوالو موسسو کې داخل کې د افغانستان ویلي تر دغسې لوړو پوستو پورې ورسیږي تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ملا صاحب په انجینري نه پوهیږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهیږي. هغه خلک چې اوس هم په حکومت کې ورسره داخل دي، د تېر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري، او یا هم په تېر وخت چې کامیابه شوي دي په واسطو تللي دي. زموږ محصلین تکړه تکړه خلک دي، د پوهنتون څخه فارغه شوي دي، ښه استعداد او لیاقت لري. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دوی تر غوږو ورسیږي، ځکه طالبان اوس ډېر واټساپ کاروي، راډیو ته ډېر غوږ نه یې نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یادونه باسي. یونیټ سیار وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارسواکۍ له امله مړه شي. په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدو سره د کتنې پر مهال کړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې ښکېل دی او د اوکراین په ځینو برخو کې جګړې تودې دي. او د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نخې نښانې نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د برید توان ولري. میریشیا جووانا پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د ناټو د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. او اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د سپورت خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څانګې مه هېروئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې مهر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. درنو ملګرو پروانه خبرونه کې به اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم وایي چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبانو ورته د ورزش اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات وایي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماتې ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول موږ سره پاتې شي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیګ شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې 8 لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي، په دې اړه مې د ورزشي خبریال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاک سره خبرې کړې.
د
افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزه په نوم باندې کوم لیک تر سره کوي دا د 2011 کال نه را پدې خو وزل دغه سیالي تر سره شوې دي چې دغه د ځل به په 2022 کال کې دا تم زل لپاره هم ماتم پړاو تر سره شي چې د دغه سیالیو کې تیر پتیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود چې دغه لړلې سپینغر بندامیر امو بوست کابل او د مسینک لوبډلې وي دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ به 19 ورځې دوام وکړي د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې به دا ترسره کیږي دغه سیالۍ د جولای میاشتې یعنې د راتلونکې میاشتې په 15 تاریخ پیلېږي او د اگست میاشت په 2 منټه به پای ته رسیدي د افغانستان کرکټ بورډ تمشته ده چې هغه وادي چې کړی دي کسام دغه سیالي تجارتی بڼه لري سوداګریزه بڼه لري خو کوم کرایټیریا یا هم کوم معیارونه چې د افغانستان کرکټ بورډ لوري دغه سیالي ته ټاکل شوی دي اله مندښت چې دغه پلیشیو لوبغاړي او لوبډلې د پام کې ونیسي او پرانا کې سیالي تر سره شي کومګه د لوبډلو نوملړ ته ګورو بوست هم په خپل لوبډله کې خلوب غاړي غوړه کړې دي فضل حق فاروقي افغانستان د ملي لوبډله او بیا هم په تجارتي کرکټ کې خنوم عبدالرحمن فاست بولینګ آل راونډر سلمان صافید افغانستان د 19 کلونو د ملي لوبډله لوبغاړي فرحان زاخیل او همدارول نور ضیا الرحمن اکبر دغه نمونه دي چې دوی سره په لوبډله کې دی او وبا کول شي چې سیالي به نندارې ته وړاندې کې کابل بازان چې دغه سیالي د تیر پړاو تل لوبډله ده دوی بیا رحمان الله ګربز او محمد نبی ساخیل عظمت الله مرزه قیس نوین الحق او د کورنی کرکټ نور لوبغاړي او د ملي لوبډلې د پیل لوبغاړي ابراهیم زدران دوی لزان سره لري دا غسري چې دغه سیالي تخکلا ورکول شي او د کابل لوبډله به په دغه لوبغاړو پښتون کې خاص سیالي ننداري توړاندي کی بلور تک د سپینغر لوبډلې ته وګورو الته بیا عثمان غنی شرف الدین اشرف فرید ملک د کورنی کرکټ نور لوبغاړي لکه باطن شاه بهار علی شنوار شوکت زمان او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې دي چې نجیب الله زدران یادولې شو چې د سپینغر د لوبډلې لپاره به ښه ثابت شي د امو شارک په لوبډله کې بیا درویش رسولی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي احسان الله جنت عبدالواسی نوری افسر زازه فاست بولر یوسف زازه همدا ډول وفادار مومن د کورنی کرکټ نور بهترین لوبغاړي بهیر محبوب او جمشید دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي چې په خې سیالي باندې نندارۍ ته وړاندې کی د بندامیر په لوبډله کې بیا راشد خان چې د ورلد کلاس ورته ویلې شو چې یو نړیوال ستوری دی دوی سره په لوبډله کې شتون لري خال راونډر کریم جنت نجات مسعود په فاست بولینګ کې نور احمد لکنوال افتاب علم او ګڼ نور لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي چې دوی کولای شي دوی پښتون کې خې سیالي تر سره کړي د مسینک هغه لوبډله چې په دغه سیالیو کې د شپږیزي په تیرو پړاوونو کې 2000 اتلولي تر لاسه کړي ده دوی سره بیا د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانې لوبډل مشر اصغر افغان محمد شهزاد د ملي لوبډلې او په داخلي کرکټ کې د 19 کلونو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ظاهر خان ننګیالی خروټه د ملي لوبډلې البته د 19 کلونو د ملي لوبډلې لوبغاړي ګلبدین نائب د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړي دوی سره په لوبډله کې شامل دي نور ځوان لوبغاړي هم دوی سره شته ده د کورنی کرکټ بهترین لوبغاړي چې یو بکول شي خپل لوبډلو لپاره خې سیالي تر سره کړي پامیر زلمی چې د هندوکش تر څنګ نوې لوبډله ده او د شپږیزي د اتم پړاو په سیالیو کې بلوبیږي دوی سره بیا شاپور زادران د ملي لوبډلې کینلاس چټک توپ چوونکې اشمت الله شهیدی د ملي لوبډلې د 500 لوبډلو لوبډل مشر نورلی زادران سید احمد شیرزاد دولت احمد دولت زادران دا غ لوبغاړي دي چې دوی سره په لوبډله کې ګډون لري او دوی به وکول شي د دوی پرمټ باندې چې دوی لومړی پړاو دی د پامیر زمي لوبډلې دوی لپاره به
سیالی نندارې ته وړاندې کی. په ټوله کې د ځوانو لوبغاړو لپاره د کورنی کرکټ لپاره د کورنی کرکټ د لوبغاړو لپاره یو ښه چانس دی چې مخکې راشي په دغه سیالیو کې وځلیږي. د اقتصاد له نظره اقتصادي ګټه هم دوی ته لرلی شي چې کولی شي دغه کمې پیسې یا عاید ترلاسه کړي دوی په خپل کرکټ باندې ولګي او په راتلونکي کې د افغانستان استازولي وکړي. تمه دا ده چې دغه سیالۍ ډېرې ښې ترسره شي او په پای کې ګټونکي افغانستان وي، د افغانستان کرکټ ګټونکي، او کار لوبډله سیالۍ ګټي نو ګټه باید افغانستان ته راوګرځي.
د کرکټ افغان څارونکي عبدالله صحاکو: یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیریدو د طالبانو لژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي اوس مهال په پټه په فردي ډول د ناروغۍ په بانه ورزش کوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې اړه خپل لژمن عملي او دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه ورکړي. خو د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته شي. په دې اړه نور حال په یو راپور کې: د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي. خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ. خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولې خزینه ورزشکاران د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی های زیادی در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي، او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر خزینه ورزشکارانې له دې هیواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هیواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه خزینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غوارم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي.
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تیریږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤل محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وربیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپیریال رامنځته او پرېکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپیریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپیریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښځینه کرکټ د لوبغاړو د برخلیک په اړه د کرکټ بورډ د ویاند فرید هوتک نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې نږدې په هره برخه کې د نجونو لوبډلې موجودې وي، له فوټبال نیولې تر کرکټ او د غشان، د تیکواندو، ځغاستې، بایسکل چلونې، مویتای، جمناستیک، پارا اولمپیک، جوجیستو، بدن جوړونې، ساحلي فوټبال، سنوکر او یو شمېر نورو برخو کې د میرمنو ملي لوبډلې موجودې وي. خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی فعالیتونه په ټپه ودرېدل. ډېری دوی له افغانستان ووتي او یو شمېر چې په دې هیواد کې پاتې دي هم د شته محدودیتونو له امله لا هم غواړي له دغه هیواده ووځي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو وام اورېدل چې یو شمېر ښځینه افغان ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیرېدو طالبانو لا هم ورته د ورزش اجازه او زمینه نه ده برابره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو سیریز په خپل نوم کړ. دا د ورځنیو سیالیو درې لوبې وې چې افغانستان ملي لوبډلې د صفر په وړاندې زیمبابوې لوبډلې ته پکې ماتې ورکړه. افغان لوبډله به له دې وروسته د دې هیواد له لوبډلې سره څو شلوریزه سیالۍ هم لري. دا چې دغه سیالۍ د افغانستان د لوبډلې لپاره څومره مهمې دي، د تیرو لوبو په بریا سره افغان لوبډلې کوم امتیازونه ترلاسه کړل، د کرکټ څارونکي او د افغان کرکټ بورډ پخوانی کارمند بختیار ساحل په دې اړه نور حال درکوي.
افغان لوبډله اوس د نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په جدول کې دویم ځای لري، ټول سل نمرې لري چې دویم مقام خپل کړی، لومړی مقام بنگلادیش سره، دویم افغانستان سره. افغانستان به دغه ډول سیریزونه څلور نور ولوبوي چې هغه کې به آسټرېلیا سره مخ کیږي، پاکستان سره به مخ کیږي، انډیا سره او سریلانکا سره. نو طبیعي خبره ده چې د آسټرېلیا پر وړاندې، انډیا پر وړاندې به لوبې افغانستان ته خورا سختې وي، ډېر آسان لوبې نه دي، خو یو ښه ایکسپیرینس به یې تر نړیوال جام مخکې افغان لوبډلې ته، او ضروري هم ده چې افغان لوبډله له دغسې سترو لوبډلو سره ولوبېږي. که څومره بایلات پکې زیات وي خو هغه لوبېدل ډېر مهم دي. پاکستان او سریلانکا سره افغان لوبډله چانس لري چې دوه یا درې لوبې که پکې وګټي نو هغه ځای به پوخ شي. دا به لومړی ځل وي چې افغان لوبډله له کوالیفایر راوند پرته نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د زیمبابوې پر وړاندې شلوریزې سیالۍ هم ارزښتمنې دي. هر نړیواله لوبه چې دا هغه ارزښت لري، په نړیوال رینکینګ کې، درجه بندۍ کې ستا حیثیت او مقام معلوموي چې ته څومره مخکې. که څه هم موږ شلوریز نړیوال جام ته له وړاندې کوالیفای کړې ده، خو بیا هم د شلوریزو لوبډلو د یوې ښې لوبډلې او د یو ښه پریکټس په خاطر موږ ته ضروري ده چې موږ دغه درې شلوریزې لوبې هم وګټو، ځکه زموږ اکثره لوبغاړي نن سبا د شلوریز فارمټ بهترین لوبغاړي دي او په نړیوالو درجه بندۍ په نړیوالو سیالیو کې لوبې کوي. نو شلوریزې سیالۍ هم دومره زخمنې دي. هر نړیواله سیالي چې ده یو ارزښت لري، نو په دې سره به افغان لوبډله یو ښه مقام ولري.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د ورزش خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ها هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالې کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2015 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي او 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خو څهکه د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کول او د بیا د کول او اجتزان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږه شریه او پیسده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو امد نړۍ د نفوس په کچه شپږه شریه او پیسده ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي، او هغه پاره برخه کې دی کارافرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زدانه وانس افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای چې ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ دی ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، صنعت ته، او نمرګي ته، خدمت نمرګي ته ډېر نه ګوري.